ideas strengthen the world's largest fighting force.
To the outside world, it looks like China is getting more and more aggressive.
From the South China Sea to cyberspace, what's next for Beijing's military might?
China will feel an increasing need to make sure its military.
السلام علیکم وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو ازادي رادیو وري روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي په دغه ساعت خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم موضوعاتو په اړه خبرونه راپورونه او مرکه چمتو کړی دی او په دوی منی مې کې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته خبره کړو د سر موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس هغه وزیر ناسمی بولی چې ګواکې د ملي والی د حکومت موده پوره شوې ده په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي چې دا به په روسیې پورې تړلې وي چې په سوریه کې اوربند ټینګ کړي او خبرداری ورکوي چې مسکو ته زیاته حوصله نشي کولی خو تر هر څه وړاندې ناجیه څاپۍ د افغانستان او نوریاس نوري د سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه تر اوروي
په سر کې به مهمه خبرونه سر ټکی او رایې په پکتیکا کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو درې مشران وژل شوي د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو ته پرېښي او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې له تیرو کلونو راهیسې تیر کال د مخدره موادو په کښت کې کموالی راغلی د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی رئیس وای افغان حکومت د بروکسل جوړیدونکو کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري عبدالله نن د ولسی تړون د پروګرام په غونډه کې ویل چې د بروکسل په کانفرنس کې به افغانستان سره ډېر ژمنې وشي
د بروکسل کانفرنس ته چمتووالی نیول شوی دی او ان شاء الله هغه څه چې تمه لرو نړیوال بل افغانستان سره د ډیرو مرستو ژمنې وکړي
بروکسل غونډه د اکتوبر په میاشت کې جوړیږي او د دې ناستې ګډونوال بل افغانستان څخه مالی ملاتړ اعلان کړي یو شمیر امنیتی سرچینې وایي په پکتیکا کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو درې مشران وژل شوي دي د خبره نن یو شمیر پاکستانی امنیتی سرچینو د ازادي راډیو مشال برخې ته کړې ده په همدې حال کې د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان هم د خبره تایید کړې ده خو د وژل شویو پاکستانی مشرانو نمودنه نه دی اخیستې تر اوسه د پکتیکا چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوی امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پرېښې دي دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې په لاس په لاس شوي خو اوس مهال بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي
دا زمونږ د تاکتیکونو له ډلې څخه دي او موږ په هلمند کې هیڅ کوم ځای له لاسه نه دی ورکړی پوستال یو ځنه بل ځای ته په موقت ډول انتقالیږي خو دا په دې معنا نه ده باید فرصتونه برابر کړو چې بیا دښمن ته یوه ضربه ورکړو
خو د هلمند ولی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د 150 پوستو خبره تایید کړې او ویلي چې په دې پوستو کې 8 د ملي اردو او پاتې پولیسي د ښاغلي حیات په خبره کچره په هغو کسانو چې پوستې په قصدي ډول پریخي ثابت شي نو سرن ولایت به معرفي شي او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې له تیر کال راهیسې د مخدره موادو تولید کې 80% کموالی تر سترګو کیږي سلامت زمينه د خبرې له مخدره موادو سره د مبارزې په اومه 15 اخیزه ناسته کې وکړي
48% در تولید مواد مخدر
مرمن عظیمی وای د مخدره موادو د تولید په برخه کې 80% کمواله تر سره کیږي چې د 311 مخدره مواد او ل 3000 څخه ډیرو کسانو نیول هم پکې شامل دي دغه 15 خيزه ناسته کې د افغانستان، پاکستان، روسیې، ایران او تاجکستان استازي وګډون کړي دي یو شمیر راپورونو په اساس د محل په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان په نشه توکو روږ دي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري
د امریکا متحده ایالات او اروپای متحدین وای دا په روسي پورې تړلې چې په سوریه کې اوربنټینګ کړی او خبرداري ورکوي چې موسکو ته زیاته حوصله نشي کولای. د برېټانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري پرون په نیویارک له غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې ویل شوي چې بار پر روسیې پروت دی چې خپله لیوالتیا ثابته کړي او د اوربند د بیرته ټینګېدو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو د ژغورلو، د بشري مرستو رسولو او هغو خبرو ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کلک او پراخ ګامونه پورته کړي چې په اساس د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي انتقال لپاره خبرې مخته وړل کېږي. وزیرانو همداشان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې د دغه بې رحمه کړکېچ په تېره بیا د حلب ښار په شمال کې د پوځي عملیاتو د پراخوالي په وړاندې سمدستي اضافي ګامونه پورته کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برېټانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو په غوښتنه نن د ورځې په وروستیو کې غونډه وکړي. هغه د یوې اونۍ اوربند چې د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی و او د سپتمبر په 19 مات شو د بیرته ټینګېدو لپاره یې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دا خبره پرون د ویان وکړه. له حلب ښار څخه نوي راپورونه وایي چې نور بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړ برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. امریکایي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یوه مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د واشنگټن ایالت د ګزمې د ادارې ویان مارک فرانسیس تېره شپه په ټویټر کې ولیکل ټوپکوال تېره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. هغه مشکوک حمله کوونکی 40 کلن ارکان چټن د واشنگټن د اواک هاربور اوسیدونکی یاد کړی دی. د ماونت ویرنان د سیمې د پولیسو مشر کریس کاموک د حمله کوونکي د هویت په اړه وویل
Just the preliminary information is all we have at this point.
د لومړنۍ معلوماتو لمخې چې موږ اوس په لاس کې لرو هغه له ترکیه دی هیوا ته مهاجر شوی وو او د اوسېدو قانوني اسناد لري. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د واشنگټن ایالت د برلینګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال ووژل شول چې یوه وسلوال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې دغه کس له لوري پر خلکو د ډزو انګېزه نه ده څرګنده شوې، خو چارواکي وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې دا برید د تروریستي عمل وي. اردنۍ لیکوال ناهز هتر نن د عمان د یوې محکمې د ودانۍ بهر په ډزو ووژل شو. هتر د یوه کاریکاتور د شریکولو چې هغه مسلمانانو ته سپکاوی بلل شوی په خاطر محاکمه کېده چې د ودانۍ بهر په دریو مرمۍ ولګېد. د اردن د دولتي خبري آژانس د راپور له مخې حمله کوونکی چې هویت یې معلوم نه دی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. 53 کلن هتر چې مسیحي مذهب و په اګوست میاشت کې وروسته له هغې ونیول شو چې په خپله فیسبوک پاڼه کې پر جهادیانو د ملنډو وهلو یو کارتون ایښی و. هتر فرقه‌ای کړکېچ ته په لمن وهلو او اسلام ته په سپکاوی تورن شوی و. د هنګري د پلازمېنې بوداپست په مرکزي برخه کې په یوې لویې چاودنه کې 2 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو نن وویل یوه نامعلومه وسیله پرون د ورځې ناوخته وچاودېده او 2 پولیس چې پلې ګازمه یې کوله ټپیان شول. د پیښې سیمه بنده شوې او پولیسو په دې اړه چې دا د څه شي چاودنه ده څېړنه پیل کړې ده. او د نړۍ تر ټولو ستر تلسکوپ د چین په جنوب کې کار پیل کړ. د چین د دولتي خبري آژانس د خبر له مخې دغه تلسکوپ چې قطر 1500 متره دی د زیګنالونو اخیستل پیل کړی دی. د دغه تلسکوپ پر جوړولو 180 میلیون ډالر لګېدلی او کار یې په څه باندې 5 کلونو کې بشپړ شوی دی. له دې مخکې د نړۍ ستر تلسکوپ د امریکا په پورتوریکو کې و چې قطر 300 متره دی. څېړونکي وایي له دغه نوي تلسکوپ څخه به د جاذبې د څپو د څېړنې، د ستورو او کهکشانونو د راډیوي سیګنالونو د تحقیق او هم د نورو هوښیارو موجوداتو د نښې د پلټلو لپاره کار واخیستلی شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام 100.5 څپو باندې اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هغه اوازې چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره دی ناسمې دي.
تر وقتی چیز پورا نشده. مردم افغانستان رأی دادن در یک دوره انتخابات به حکومت وحدت ملی در از رئیس جمهور افغانستان، ما هم در جای خود و همین کابینه موجود.
د ښاغلی عبدالله د دغه څرګندونو په اړه مو له یوه حقوقي کارپوه سره لنډه مرکه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د ښارونو او کلیو د متوازن انکشاف لپاره د زر میلیونه ډالرو په ارزښت د ولسي تړون د برنامې پرانیسته وکړه.
بدون نظارت ما شفافیت تامین کرد، احساسی رو در کاملا مالش همیز می شود. اما هم در این کار هیچ برنامه در چارچوب میثاق شهروندی انجام میده تغییر فرهنگی
له بنگلادیش سره د افغان کرکټ د ملي لوبډلې لومړنۍ او ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. که وختو د نور مهمو موضوعاتو په اړه مو هم در راپورونه چمتو کړي دي، هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هغه اوازې چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمې دي. عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ د ولسي تړون د ملي پروګرام په غونډه کې پار کې وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لویې جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
که څه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې له څه مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرائیه رئیس دا ډول څرګندونې ناسمې او خوب بولي. عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسي تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی.
امی آوازی که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده اقلان دفاده با وقتی چیز پوره نشده.
دی وی دا آوازه چه گنده وقت پوره شوی ده هیچ چه وقت نده پوره شوی. دا چه وی دوی ده ولار شی او یو نوی شایده را شی لمره خدای خوب دی. کلا چه ده خلکو رای او اراده موجوده بی ده خدای پامرسته ده ازبا پا حالت که ده خلکو زور ده خدای زور دی. دا یو خوب دی چه دوی ده خبری که بی پا کم مشروعیت و کم اساس دا با پر خپل زای پریگدو دا کم زای تا نرسیگی. خاغلی عبدالله د امنی چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وې او کارونه هغه شان چې لازمه و نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دای د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې ځینو ملي او سیمه ییزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه پیل شوي دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق له شوي تړونونه او کارونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له څه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انوار الحق هدی په مشرۍ نوې ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه ده ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لویې جرګې د رابللو او د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله ملي وحدت حکومت په ناغېړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نامنونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود رشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم وجود داره، بهانه هایی که هنوز شرایط شما آماده نیست.
دیوایی میکانیزم شته او کوم پلمی چی کیگی دا به هم جواب عمومی. لا هم وقت شته او په دې ریاضنی کیگی چه باید د لویې جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په ځواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دې ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی. خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په دو کلونو کې د لویې جرګې له لارې د اجرایه ریاست د پوست برخلیک معلوم شي.
و مې ورودل چې د ملي وحدت د حکومت ځای رئیس وایي چې د ملي وحدت حکومت هغه وازی ناسمې دي چې ګوکې د حکومت موده پوره شوې ده. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې هم ځینو غړو په دې اړه ویلي چې د اجرایه ریاست یا د ملي وحدت حکومت وخت پوره شوی دی او باید دغه پوسټ نور له منځه ولاړ شي. په دې اړه مې شیبه وړاندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې له هغه پوښتنه وکړه چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه څرګندونې څومره قانوني او حقوقي اړخ لري. هغه راته په ځواب کې داسې وویل:
اصلا ملي یووالي حکومت د بنسټه غیر قانوني ده. له دې لپاره چې دا د یو تفاهمنامې پر بنا جوړ شو او هغه تفاهمنامه او نامه هم دوه فزیکي شخصیتونه چې یعنی حقوقي شخصیتونه هم نو که منصب او چوکۍ یې نه درلودله دوی امضا کړله او نظام ته یې ترتیب ورکړ. دوی د دغه تفاهمنامې پر بنا زموږ نظام په تقریبا استدارتي نظام تبدیل کړ، یو نوی تشکیل میسره وړ چې هغه بیګانه تشکیل او ځینې واکونه او صلاحیتونه ورکړي چې هغه هم هغه واکونه او صلاحیتونه هم د اساسي قانون د څلور شپږمې مادې پر اساس رئیس جمهور نشي کولی چارچاته ولیږدوي. د دې لپاره چې هغه په دې زمان کې دندې هم دي، صلاحیتونه دندې هم دي، د همدې لپاره دا په بنیاد کې غیر قانوني دی. نو اوس چې دا دوه کاله هم تیر شوي دي، زه فکر کوم چې اوس اته د امر تفاهمنامې په اساس هم
رنجبر صاحب محترم، یو بل توجیه چې ورکول کیږي وای چې دغه د ملي یووالي حکومت په داسې شرایطو کې رامنځته شو چې حالات سخت او مشکلات او ستونزې به ملي یووالي حکومت رامنځته شو، اوس تاسو فکر کوئ چې قانوني او حقوقي حل لارې څه کېدای شي؟
نو موږ د اساسي قانون له چوکاټ ووتلو، دغه حکومت هم استراول یوازنه لارې دا چې موږ بیرته بل دولت د اساسي قانون چوکاټ تراولو، یعنی هغه اساسي قانون کټمټ عملی کو او یو د اوړی مرکزی دولت میسر اوړو. د دغه دوګونی حالت نو ووځو چې د خورا ډیر ناوړی پایلې درلودلې او زموږ دغه دوه کاله تقریبا وسوځول.
رنجبر صاحب محترم، خو په هیواد کې روانو امنیتي او سیاسي او په ټولو شرایطو ته په کتو څومره امکان لري چې موږ بیرته مرکزی حکومت چې تاسو ورته یادونه وکړه دغه ارمان ته ورسیږو او دغه کار څنګه امکان لري ستاسو نظر؟
ګوري، هغه وخت کې هم دغه حالت د رقم یو نوري نو چې موږ دغه یو شکل د حکومت جوړ کړ، دا وته په لسو په موږ په هر صورت پایلې د دې چې موږ په عمل کې ورېدل شي دا کار نه کوي. دا رقم حکومت نه تنه کار نه کوي، نه تنه مثبت پایلې نه دي، بلکې موږ خورا شاته بیلی استو او ناوړې پایلې لري. لمبی لپاره دی چې موږ که غواړو چې دغه بحران ته خاتمه ورکړو، چې دا سیاسي بحران ورته زوایم او اقتصادي ډېر لوی منفي اغېزې هم کړي د خلکو په ژوند، موږ همله لیدو چې ډېر ستر مهاجرتونه د دوی په وخت کې شروع شو، په خلکو هیله درلودله، هغه هیله له منځه لاړله. کار نشته، فقر ډېر سوی دی او نه تنه کار نشته، نور هم بیکاری بیوزلی ډېریږي. له همدې لپاره دی چې پایلې مثبتې نه وي، باید موږ بیرته دې حالت ته تغییر ورکړو. زه په دې معتقدم چې هیڅوک دغه امکان نه لري چې دلته یو بلوا وکړي، اختشاش وکړي، وضع ته تغییر ورکړي او که دغه اراده څوک کړي، نو هغه څه فکر کوم چې هغه خوب دی او خیال دی او د افغانستان ولس دې ته اجازه نه ورکړي. یو څه دا خلک کوڅو ته راوځي، هغه ډېر محدود دي، شمېر یې محدود دی، اوس هیڅوک دې ته حاضر نه دی. چې او ټول مخصوصا چې اوس یو تجربه د دې دوه کالو اخیستې دی چې دغه حالت نه دفاع وکړي او هغه حالت تک یو تعداد جنگ سرداران دفاع کوي، هغه ډیر محدود دي او خو نسی کولی چې ډیر لوی اغیزه ولري چې موږ یو بل بحران خواته بوځو.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر مرکه مو اوریده چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننې څرګندونو په اړه چې ګواکې د ملي وحدت د حکومت کاری موده پای ته رسیدلې ده په دې اړه یې څرګندونه کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خارونو کلیو د متوازن پراختیا لپاره د ولوسی تړون تر نامه لاندې ملي پروګرام پرانیست. محمد اشرف غنی د یک شمې پورس په پرانیستون کې وینا کوي ویل چې دغه پروګرام به د څلور د ولایتونو په کلیو خارونو کې پلی شي. زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی او افغان صاحب را سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړه د ولسمشر مهم موضوعات کوم موضوعات ته اشاره وکړه.
بله پردیس صاحب، په دې اړه باندې نن د ارګ په کې یو غونډه جوړه شوې وه او په غونډه کې د ملي پیوستون چې کوم پروګرام و په ملي تړون پروګرام باندې ولسي تړون پروګرام باندې تبدیل سو. دوی وویل هغه ستونزې چې موږ د ملي پیوستون پر پروګرام کې درلودلې هغه به په دې کې رفع کیږي او همدارنګه هغه کومې کمی او کاستې چې په دغه پروګرام کې به نه لیدل کیږي. دغه پروګرام چې د یو میلیارد امریکایي ډالر کې لګښت پرې راځي، څلور کلونه وخت لس کاله وخت نیسي چې د څلورو کلو لومړي پروګرام لپاره تقریبا شپږ سوه درس میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوي دي. دوی ویل چې پنځه ورځې وروسته به عملا د دغه ملي ولسي تړون پروګرام کارونه چارې پیل سي. دغه ما مخکې یادونه وکړه چې د ملي پیوستون د پروګرام ځای نیسي. ملي پیوستون پروګرام په 2003 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوی و. دیارلس کاله ورباندې تیر شول. په افغانستان کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دوی ویل چې او دغه پروګرام به هغه پخوانۍ شوراګانې چې وي نوي کیږي به په دغه شوراګانو کې به چې اوس په پخوانی پروګرام کې کوچیان او ورسره څنګ کې کورنۍ باید ځای شوي نه او همدارنګه کډوال چې راستانه شوي نه په دغه نویو شوراګانو کې به دوی ته ونډه ورکول کیږي او همدارنګه دغه دغه شوراګانې به 50% ښځو ته ونډه کې ورکول کیږي. په دې شوراګانو کې دوی به دغه ولسي تړون پروګرام چې ده په دې کې به پوهنې ته، روغتیا برخې ته، سړک جوړونې برخو ته، همدارنګه د کرنې د نورو پروګرامو ته، د اوبو لګولو پروګرامو ته لومړیتوب ورکول کیږي. ولسمشر اوږدې څرګندونې وکړې او د څرګندونې په برخه کې وویل چې په دغه پروګرام کې به تر ټولو زیات شفافیت موجود دی. وویل چې موږ حساب غواړو، هم حساب ورکوو. په دې اړه باندې ولسمشر ځینې څرګندونې هم وکړې چې یو برخه یې غواړو له اورېدونکو سره واورو.
مالش همیست میشه. اما در این کار که برنامه در چارچوب میثاق شهرداری انجام میدن تغییر فرهنگی داریم حکومت داریم.
پخوانی د ملي پیوستون پروګرام چې و دا یوازې د کلیو پراختیا وزارت لخوا مخکې وړل کېدل. دا ولسي تړون چې کوم پروګرام ده دا به بین الوزارتي پروګرام، یعنې په دې کې به د کلیو پراختیا وزارت، د پوهنې وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو، همدارنګه د روغتیا وزارت کار کوونکي په ګډه به یو دارالانشا جوړي چې دا وزارتونه به خپل مخکې دا کارونه مخکې وړي. نصر احمد دوراني د کلیو پراختیا وزارت هم څرګندونه وکړه چې غواړو یو برخه یې له اورېدونکو سره واورو.
یو سی ترون با ملی برنامه یو ملی بین وزارتی برنامه در از دی برنامه شامل وزارتونه مکلک دی خپل مرتبط خدمات یعنی دی برنامه لار خلق تا ورسی دی متوازن انکشاف دی پارا دی کلو و بردو دی پراکیا او رول ترسن خاری دی رول پراکیا تا هم دی برنامه که خای ورشاد.
دغه پرانستون کې غونډې ته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ورغلی او عبدالله ټینګار وکړ او لس باندې غږ وکړ چې د ولسي تړون د بریالي کېدو لپاره له حکومت او اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. بله
ډیره مننه کوم افغان صاحب.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې تاسو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ ورځنۍ لوبه د بنگلاديش سره پیل شوې ده. زموږ همکار واصل وصال دغه لوبه تعقیب کړې ده او اوس را سره په سټوډیو کې دی. واصل صاحب، خراغلاس درته وایم، مهرباني وکړه لوبه څنګه روانه ده وروستي جزئیات که له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه پردیس صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته په ځانګړې توګه د کرکټ هغه دوستان چې کرکټ تعقیبوي. بالکل، نن افغانستان د بنگلاديش سره د بنگلاديش په مرکز ډاکه کې لومړی یوازنی لوبه کوي. د لوبې پچا بنگلاديش ګټلې او توپهنه غوړه کړې ده. افغان لوبډلی لخپل ولسو لپاره چې دغه سیالیو لپاره انتخاب شوی او په بنگلاديش کې دی. شبیر نوری، ازغر ستنگزه، رحمت شاه، محمد شهزاد محمدی، اشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، محمد نبی ساحل، راشد خان، میرویس اشرف، دولت زدران او نوین الحق انتخاب کړی دی. نوین الحق نو لومړی ځل لپاره په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. نو لوب هم پیل ده، تر دې مهاله پورې نو افغان لوبډلې له لورې هم ښه توپه چونه شوې ده او بنګلاديش هم ښه آغاز لري. تر دې مهاله پورې دوی توانېدلی چې څلور اتیا منډې جوړې کړي او د دې دوه لوبغاړي آؤټ شوي دي. په توپه چونه کې دولت زدران بریالی شو چې وکټه ترلاسه کړي او دی وتوانېده چې د سومیا سرکار وکټه په پیل کې ترلاسه کړي. او بیا نبی ساحل هم وتوانېده چې سوشی بیوران دی، البته د عمر الکیس وکټه ترلاسه کړي. خو تمیم اقبال ډیره خطو په هنه روانه کړي د خپل لوبل لپاره او تر دې مهاله توانېدلی چې سلور سلویخ منډې جوړې کړي. او د سره تازه ملګری مشفق الرحیم دی چې میدان ته ښکته شوی او دوی دواړه به هڅه کوي چې ملګرتیا د خپل لوبل لپاره ترسره کړي. البته د تمیم اقبال او د عمر الکیس ترمنځ نږدې د سلور اتیا یا درې اتیا منډو ملګرتیا ترسره شوه.
وصال صاحب ډیره مننه کوم، بیا به هم وروستي جزئیات له تاسو څخه اخلو. مننه کوم له تاسو څخه. قدرمنو اوریدونکو، محمد واصل وصالو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره د ورځنۍ سیالۍ چې پیل شوې ده او دا مهال روانه ده، وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل. او راځو نورو راپورونو ته. د کندوز ولایت د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سیمه ای چارواکي وایي اوس د دې ولایت په ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال له سیمې څخه د اجمل آرین په ریپورټ کې اورو.
د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت وسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې، همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعال حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
چار دروازې شار او مرکز شار
اوس مهال یوازې د کندوز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندوز مرکز پورې اړوند کلیو کې، همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی غلام ربانی ربانی بیوی سوچ چې د کندوز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نوي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلی ربانی زیاته کړه: موږ د مرکزی حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په دوه کیلومتر او دوه کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنا نه لري.
که دغه سیم بیا هم له وسلوالو څخه پاک نسی، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپل بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې تاسو نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمونه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتي له دغه څخه.
بل خوا د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې اوس مهال د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د شپاړسم تندر په نوم د افغان ګډ ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او تر اوسه پورې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې کندوز د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوی. که چه هم وس محل د کندز خار زایرن آرام بریخی خود د کندز خاریان بیوی مرکزی حکمت او د کندز سیمه زیداره لخل گستر دی امنیت را وستو پا برخی که بیلا بیل جمنه کرده بی خود روز پر دغ جمنه پا عمل که ندی پیاده شوی. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دموکراسی نوای دنجونو خوانزی با نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت بنوی،
که دموکراسی نوای نو رسانه بنوی.
آزادی رادیو در دموکراسی املا تنیم.
تاسو آزادی رادیو او رای وقت په افغانستان کې 2:30 کیدون کی دی. ناجی سپه استودیو تراغلی او لند خبرو نبادر باوروی.
یو شمیر امنیتی سرچینې وایي په پکتیکا کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو درې مشران وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي افغان امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو ته پرېښي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغان حکومت د بروکسل جوړیدونکي کنفرانس لپاره پوره چمتووالی لري. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي چې دا په روسیې پورې تړلی چې په سوریه کې اوربان ټینګ کړي او خبرداری ورکوي چې مسکو ته زیاته حوصله نشي کولی. د نړۍ تر ټولو ستر تلسکوپ د چین په جنوب کې کار پیل کړ. او امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی.
له ناجی ساپی څخه په مننه چې لنډ خبرونه یې در واورول. مرزی احمد زی به اقتصادي خبرونه در واوروي او له هغې وروسته به د ژوند روغتیا د صحت خبرونه فرشتنې دا تاسو ته وړاندې کړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې باغداران د خپلو محصولاتو لپاره بازار نه لري. د دغه خونی مشر نذیر عالمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په پکتیا کې سیبان د 20,000 ټنه د مڼو محصولات ترلاسه شوي، خو که چیرې ورته بازار ونه موندل شي ممکن خراب شي. نوموړی وایي چې اوس پاکستان هم ځینې وخت د پټان سوداګریز لار د افغان سوداګرو پر مخ تړي. د پداسې کې دا چې تیر کال د پکتیا ولایت مڼې پاکستان، هند او دوبۍ ته صادر شوې وې. نوموړی له حکومت څخه غواړي سو بهر ته د هوا له لارې د مڼو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي. د کندهار د سوداګرۍ ریاست مسؤلان وایي چې په دې وروستیو دوونیو کې په منظم ډول سبان د زر ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. د دې ولایت د سوداګرۍ رئیس انجینیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیر حده دغه میوه هندوستان او پاکستان ته صادره شوې ده. نوموړی وایي چې په صادره شوې تازه میوه کې 15,000 ټنه انګور وو. ښاغلی باقی وایي چې سکل د انار محصولات هم ښه دي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,270 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,470 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 2,50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 8,50 افغانۍ. او د شزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ او 6.8 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 5.8 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 5.50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 3.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی هفته و میزبانی ما فرشتانه ده خوش آمدین. بله شنونده های عزیز، در این برنامه روی چاقی یا چاق شدن، عوامل، عوارض و بیماری هایی که ناشی از این سرچشمه میگیره بر انسان ها روی ازی صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشون را در این مورد آغاز کنه، گزارش را که در مورد چاقی، عوامل و عوارض از این تهیه شده میشنویم. اساسی ترین علت چاق شدن ما چیست؟ چاقی یکی از مسائل است که امروزه گریبانگیری بسیاری از افراد در کشور شده است. دلایل بسیار زیاد عامل بروز چاقی در افراد می‌گردد، اما چند علت وجود دارد که اصلی ترین عوامل افزایش وزن به شمار می‌آید. دکتر نصیر جاله متخصص امراض داخله با اشاره به عوامل افزایش وزن می‌گوید یکی از عوامل عمده افزایش وزن نزد افراد مسائل ارثی، کمکار بودن غده تایروید، نبود فعالیت فیزیکی، پرخوری و غیره می‌باشد.
مسئله فامیلی هست. مثلا اگر هر دو والدین، یعنی مثلا پدر و مادر هر دو چاق باشن، 80% امکاناتش هست که طفلای این فامیل چاق باشن. اما این سر عامل دیگه که 20% دیگه تشکیل میده که مجموعا شد 80%، مثلا گرفتن بعضی از دواها، به طور مثال دواهای ضد حمل میتونه سبب وجود آمدن چاقی شود. مثلا گرفتن استروید، بعضی کسا از ضرورت به استروید دارن، گرفتن استروید باعث میشه که چاقی به وجود بیاد. دواهای عصبی مثلا اولنزپین، این هم میتونه که عوارض جانبیش چاقی باشن.
دکتر جاله همچنان در مورد علت بروز چاقی گفت مصرف غذاهای پر انرژی مانند شیرنی، کچالو، برنج، گوشت، مصرف زیاد روغن و بی‌علاقگی به میوه و سبزی و کم تحرکی از عوامل عمده چاقی نزد افراد گفته می شود. با گفته آقای جاله، افراد چاق به خاطر کاهش وزنشان باید علاوه بر گرفتن رژیم غذایی سالم، ورزش و پیاده روی نمایند تا وزن بدنشان کاهش یابد. دکتران میگوید افزایش وزن بدن باعث بروز انواع بیماری ها در بدن می گردد. با گفته آنها هر قدر وزن بدن بیشتر گردد، قلب سخت تر کار می کند. دکتر نصیر جاله در مورد بیماری های که ناشی از چاقی نزد افراد به میان می آید چنین می گوید.
مسئله وزن یعنی فاکتور نمبر 1 هست. درجه اول فاکتور خطرساز به هر مدد. به طور مثال اگر یک شما چاقی داشتین، شما کاندید هستین به سکته های قلبی. اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید هستین به چربی خون. اگر شما اضافه وزنی داشتین، کاندید هستین به سکته های دماغی. اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید میشین به شکر. و اگر شما چاقی داشتین، شما کاندید میشین به مشکلات اقامت یا به اولادی. پس در نهایتش چاقی یک فاکتور بسیار خطرناک و امراض خطرناک است. حتی میتونه سبب مرگ.
دکتر جاله همچنان میگوید والدینی که کودکانشان اضافه وزن دارد باید از همان دوران طفولیت متوجه غذای آنها بوده و کودکانشان را وادار سازند تا فعالیت‌های فیزیکی بیشتر نمایند. خب شنونده های عزیز، گزارش با هم یک جا شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که در گزارش هم یک سلسله معلومات ما فهمیدیم که چگونه یک فرد چاق میشه و چاقی چی عوارض داره، بازم شما میشه که بگوین که از چی نشأت میگیره، چی مشکلات را به بار میاره، بفرمایین.
زنده باشین. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خویش را به تمام شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. چاقی واقعا یک مشکل بزرگ صحی است که در تمام دنیا به حالت افزایش است.
بله.
اول چاقی چی را میگه؟ چاقی یعنی تجمع بیشتر مواد شحمی در بدن. این را میگه چاقی، که این مواد شحمی در قسمت های مختلف بدن تجمع میکنه که من جمله در قسمت های علوی بدن، دورا دورش کم، در قسمت های شانه و هم در قسمت های سفلی بدن، در پایا و در قسمت های سورین تجمع میکنه و همچنان مواد شحمی در داخل بدن دورا دور احشا، مثلا دورا دور گرده ها، جگر و در قسمت صدر در اطراف قلب مواد شحمی تجمع میکند، که این تجمع مواد شحمی مشکلات بیشتر را به انسان ها به بار میارن. عوامل چاقی عوامل بیشتر داره. قسمی که قبلا در گزارش هم شدیدیم، یکی از عوامل عمده چاقی که است فاکتورهای جنتیکی یا ارثی است. و هم عوامل فامیلی هم است. مثلا در یک فامیل یک کس پدر و مادر چاق است، اولادایشان هم تو به شکل ارثی چاق ببار به که این جمله عوامل ژنتیکی یک تعداد از جنها است که این جنها اینمی چاقی یا وزن بدن و یا انرژی بدن به شکل متداوم کنترل میکنن. وقتی که امی موازنه این گرفتن انرژی و زیای انرژی برهم بخوره چاقی به بار میاد. وقتی که دمی جنهای کدام تغییرات یا موتیشن به بار میاد ای باعث از این میشه که چاقی به بار میاد، که از جمله پنج جن مشخص است که او سبب افزایش جذب مواد شحمی میشه و هم اشتیاب اضافه بیشتر میشه که یکی از عوامل ژنتیکی شه چاقی بوده. و همچنان خوردن بیشتر مواد غذایی، یک نفر از مواد غذایی بیشتر میخوره اما فعالیت فیزیکی نداره، این باعث از این میشه که به شکل متداوم این کار ادامه بده سبب چاقی میشه.
دکتر صاحب در این مورد بعد هم صحبت خود ادامه میتیم. محمد آقا یک دوست ما از ولایت لغمان روی خط هستن. سلام علیکم برادر، به برنامه بفرمایید.
بخیر
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
من محمد آقا از ولایت لغمان سیوای سلام رو باش او نواداش کرو باش نمار چی کنم که واز دوستم
شد. بله دوست باشنمینده محترم، قسمی که گفتم چاقی یک مشکل بسیار عمده است که حال فعلا در طبابت یک ریسک و خطر بیشتر به تمام امراض و مشکلات بدن میشه. و همچنان چاقی را ما گفته میتونیم ام الامراض یا مادر مرض ها هم گفته میشه.
بفرمایید گفتن چگونه با وزن بدن
خود چاقی را، مثل قبلا ما گفتم چاقی را مادر امراض گفته میشه که تمام مشکلات و امراض در هر قسمت بدن به بار میره. دوست عزیز ما میتونه که وزن خود از چند طریق کاهش بده. از همه اولتر باید دوست محترم در رژیم غذایی خود باید تغییر بیاره، بیشتر از مواد شحمی استفاده نکنه، از مواد کربوهیدراتی استفاده نکنه و از مواد پروتئیندار زیاد استفاده نکنه. دوست عزیز زیادتر از ترکاری باب و میوه‌جات بیشتر استفاده کنه، حتی گفته که حال باید 60-70% از میوه‌جات و ترکاری باب استفاده شود. در قدم دوم باید ما روزانه به شکل منظم فعالیت فیزیکی اجرا کنیم، سپورت کنیم، تمرین اجرا کنیم که هم میشه که گفته که تا 7-10% وزن بدن امی رژیم غذایی و اینمی سپورت های منظم میتونه که وزن بدن کاهش بده. که هم میشه ورزش های بسیار ثقیل نباشه، تا ورزش های متوسط باشه، مثلا به شکل آبازی باشه، به شکل دوش باشه، به شکل رسپانبازی باشه که روزانه میتونه که از نیم ساعت شروع کنه، میتونه زیادتر بسازه، روزانه 1 ساعت تا 1.5 ساعت ورزش کنه که میتونه که در چند ماه تقریبا 10% از وزنشان کاهش پیدا کنه. و همچنان بعد از او که اگر وزن دوست ما بیشتر باشه، کجا باز ما یک فرمول داریم که وزن به کیلوگرم محاسبه میشه و قد به متر مربع. امی وزن که به کیلوگرم محاسبه کردین به مربع طول قد تقسیم میشه. اگر این امی اوسطی که با میان می اگر از 18.5 تا 24.9 باشه، این اکثر یک شخص نرمال است، یعنی چاقی یا وزن اضافه نداره. اگر از 18.5 کمتر باشه، این یک شخص کم وزن است که باید وزن بگیره. اگر از او بیشتر باشه، هر چقدر که بیشتر میره بازو تایپ های مختلف داره و امو هر شکل از او تداوی بالخاصه خود داره.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم جمعگل خوشخوی، البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتن دارن. بله سلام علیکم خوشخوی صاحب، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم فرشته جان، همچنان برای مهمان گرامی شما دکتر صاحب محترم سلام های پر از محبت ما تقدیم است و همچنان برای همکارای تکنیکی. برای ما دو سه سوال پیدا شده، البته یک سوال است جز داره. جز اول سوال ما عبارت از است که کدام مریضی و کسی که چاق باشه عامل کدام مریضی، یعنی کدام مریضی با چاقی نیفته است. یک مرض خوب همینطور معلوم دار است که او مرض شکر است. و دوم آدم چاق میتونه سپورت کنه، جز دومش بود. و جز سوم سوال ما، زندگی خوب، یعنی آدم بسیار که زنده میتونه در لاغری بسیار زنده میتونه، یا در چاقی یا نه چاق و نه لاغر باشه بسیار زنده مانده میتونه. این میسی جز است خدا کنه که در کرسه پار نشه سر امیرسی جز یک روشنی بری ما پر تا که شنوینده هم فیض ببینه و ما هم از دکتر صاحب محترم از پرموده های بسیار با ارزش فیض ببینم به احترام.
بسیار زیاد سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو را دکتر صاحب به شما گفتنی های دارم بفرمین.
خوشخو صاحب احترامات خود تقدیم میکنم. واقعا که سوالات بسیار پرمفهومی را مطرح کردن. بله، قسمی که من قبلا گفتم که چاقی ام الامراض یا مادر مرض ها است که امراض مختلف و در قسمت های مختلف بدن به بار میارن، که از من جمله قسمی که خودشان یادآوری کرد در قدم اول چاقی مرض شکر به بار میاره، همون شکل دوم شکر که تایپ 2 میگه، و همچنان هایپرتنشن یا فشار بلند خون به بار میاره، چربی خون به بار میاره، سکته های قلبی، سکته های دماغی، مشکلات مفاصل زانو، مشکلات مفاصل کمر، مشکلات مفاصل سورین ایرا به بار میاره، یعنی امی سر مفاصل وزن بیشتر میه و مفصل ها بالاخره دیجنریشن و یا تغییرات به بار میه که مفاصل مشکلات خود پیدا میکنه. و همچنان کسایی که چاق است یک تعداد امراض روانی را نیز پیدا میکنه، مثلا افسردگی، استراب، خصوصا که در خانم ها بیشتر به بار میه. یک مرض دیگه که چاقی به بار میره و هم چی از مشکلات جلدی است و در خانم ها سبب اقامت یا انفرتیلیتی میشه. خانم هایی که بسیار چاق است میشه که مشکلات ببار میره که عقیم باشه.
بسیار تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
بله، دیگه چاقی امراض مختلف را به بار میره. هم بعضن کسایی که بسیار قسمتای سفلی از چاق است، نمی شهمیات و وزن بالای رگای پای بیشتر میشه و رگا خون خود به قلب پمپ کردن نمیتونه، بالاخره پوندیدگی پاها نیز به بار میره.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو آزادی در پهلوی وبسایت فیسبوک هم داره، شما میتونین سر بزنین به فیسبوک. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiradio. میتونین نظریات و پیشنهادات یا گفتنی هایتان در مورد برنامه صحت که در مورد چاقی است هم در صفحه فیسبوک ما بمانین، البته نوشته کنین. حالا یک دوست ما روی خط هستن از ولایت قندوز. بله، سلام.
سلام علیکم.
هنی
قسم از
انیف جان، خوش آمدین، بفرمایید. من
خدمت دکتر صاحب چاقی از چاقی سیکنم هستن. من از عامل ویساب مخالف چاقی که یعنی از نهری حرف میزنم. همیشه من لاغر از مر هر آنچه بسی که دکتر صاحب برم تجویز کردن هم برا چیکر استعمال کردم، هم لاغر از وی لاغری که بسار بیتره هست. اما دکتر صاحب فرمولی داره گفت که اگر با او اندازه شوه کم میشه. با این اساس چی است؟ کم از بخیر با این باره کم است که اگر شما چی که نیلوس بکنیم.
نتشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
بله، خب به جواب سوال عنیف جان برمیگردیم. قسمی که خوشخوص چند سوال مطرح کرده بود، قسمت دوم سوالشان بود که آیا آدم چاق سپورت میتونه یا خیر. بله، قسمی که قبلا ما گفتیم سپورت از بخش تداوی چاقی عمدترین بخش است. هر شخص چاق و فربه میتونه که توسط سپورت که بدون نیاز به دوا پیدا شوه وزن خود کاهش بده، که میشه که در طول 5-6 ماه 10% از وزن خود توسط سپورت کاهش بده. و همچنان خوش صاحب سوال کرده بود که توقع حیات کسایی که چاق است بیشتر است و یا کسایی که چاق نیست. بله، همین قسمی که ما در مشکلات چاقی گفتیم، یک مشکل چاقی همی است که کسایی که چاق است توقع حیاتیشان نظر به کسایی که لاغر است کمتر است. مثلا گفته خانمایی که چاق است اگر خونه اون فرمولی را که ما گفتم اگه بی ام آی یا باڈی ماس اندکسش 30 باشه اون مرگ و میر دیا 30% بیشتر از دیگه کسا می باشد و اگر امی فیصدی 40 باشه 50% مرگ و میر از یا نسبت به دیگرها بیشتر می باشه.
تشکر دکتر صاحب امید خان از خیرخانه کابل به تماس شدن. مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم امید جان، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام علیکم دکتر صاحب. سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
امشیره گل دادم دکتر صاحب، یک سوال دارم. قبلا تکلیف سیاتیک داشتم، باز عملیات کردم پیشم دکتر 4400، ولی بعد از 2-3 سال پای چپم حالم درد داره و بسیار چیزای کم گوهر دارم، پای چپم درد میکنه و عملیات چندان کامیاب نبوده و بسیار تکلیف دارم. من نمازم به بسیار تکلیف میخوانم و بسیار مرا تکلیف میتونم. من میخوام که چی کنم، چی تداوی کنم و چی تداویر بگیرم. که دکتر صاحب خونه میگن که از چی پریز هستی و چی دستی دیگه. این سوال داشتم که همی درد و همی خستگی بسیار احساس میکنم، در کمی که استاد میباشم یا میگردم یا یک چی بیره وزن قیل میکنم 2-3 کیلو چیزم که چیز کنم وزن قیل کنم، باز بسیار به تکلیف میباشم.
تشکر دوست عزیز. برنامه ما اصلا موضوعش سر چاقی و عوارض جانبی ازی است. بازم اگر دکتر صاحب در این مورد کدام نظر دارن خوب، اگر نیست سوال دیگر میگیریم.
بله، قسمی که من قبلا گفتم که یکی از مشکلات چاقی مشکلات مکانیکال یا مکانیکی است که من گفتم کسایی که چاق است مشکلات مفاصل پیدا میکنه، که من جمله مفاصل زانو و مفاصل کمر می مشکلات به بیان میاد که وزن بالای از این مفاصل بیشتر میشه و این مفاصل پرس میشه، یعنی اونمو یک ساختمانی که بین دو فقره کمر موقعیت داره او پرس میشه و بالای عصب کمر فشار میه، اونمو است که بی‌حسی و درد پاها پیدا میشه. قسمان که ما گفتم بیشتر دوست عزیز ما امید خان میتونه که اونمو سپورتای و تمریناتی را که دکتر صاحب بخش تجویز کرد از او استفاده کنه و در قدم دوم وزن خود کم بسازه و همچنان سر چیزای نرم باید استراحت نکنه، بالشت بلند استفاده نکنه و از اونمو تمرین های خاصی که به خاطر کسایی که مشکلات فقرات کمر داره از او استفاده کنه، انشاءالله دردشان خواهد بهبود پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما در صفحه فیسبوک پیام ماندن، جاوید حسینی، گفته 20 کیلو اضافه وزن داره، چطور میتونه وزن خود کم بسازه؟
قسمان که ما قبلا یادآور شدیم که تداوی چاقی در چند ستیپ خلاصه شده، که در قدم اول ما گفتیم لایف استایل مودیفیکیشن است که در مو حالت بدنی خود باید تغییرات بره، مثلا از مشروبات و سیگارت چیزا استفاده میکنه او را باید ترک کنه، از او را ترک کنه و در رژیم غذایی خود باید تغییرات بیاره، زیادتر از مواد شحمی و کربوهیدراتی باید استفاده نکنه، زیادتر از غذاهای از ترکاریبا و میوه‌جات تازه استفاده کنه و سپورت یا تمرین منظم یا رگولر اکسرسایز که به اصطلاح طبی بخش میگه از اونمو تمرینات منظم استفاده کنه، هیچ نیاز به دوا و دیگه پروسیجرها نمیشه، وزنشان تو کم کم کاهش پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام استریم سی تاج تو سلامونه واس دکتر صاحب تو سلامونه واس څنګه شش جوړه ده دکتر صاحب څنګه پښتنه ده چې دا سړی څونه قدر وزن ولري دا مناسب دی؟ مثلا د 2 کال عمر څونه قدر وزن ولري دا مناسب دی؟ او بل ز خپل ډیر ډنګر يم، د 25 کال عمر تقریبا لرم او دغه وزن می 2-3 کیلو دی، دغه وزن ما د پاره صحیح دی کنه دی؟ او کدار نی سیده د چاګردو د پاره د ډیره پاره یو دوا ستکه نست او سړی کم ډاکټر ته ورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډیر زیات تشکر ډاکټر صاحب، فرمایئ.
ګران اورور چې لکندار تماس نیولای او نوم د موانه ورده د چاقی چې دا په وزن چې دا په قد باندې حسابيږي، کېدای شي یو سړی 50 کیلو وزن ولري اما قد ټیټ وي دا وزن د هغه دپاره اضافه وي، اما هغه کسان چې د قد جګ وي کېدای شي 1 کیلو وزن هغه ته کم وي. مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې دلته یو فرمول شته ده چې د هغه فرمول په اساس هر سړی کولای شي چې خپل وزن محاسبه کړي چې آیا د ما وزن کم ده که زیات ده. که چېرته وزن کم وي نو د زیات انرژیتیکي غذایي رژیمونو نه باید استفاده وکړي، فزیکي فعالیتونه کم کړه، او که چېرته وزن زیات وي د برعکس خپل غذایي رژیم کې تغییرات راولي او منظم سپورت ترسره کړي. هغه فرمول مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې ته به د خپل وزن بدون د جامو نه په یو ډیجیټال یو کنور داسې کوم آله د وزن کولی په هغې سره خپل ځان وزن که، دا خپل وزن دی چې کله په کیلوګرام باندې اندازه که، بیا خپل قد په فیته باندې چې بوټان یا بل شی په پښو کې نه وي دا خپل قد اندازه که په یو فیته باندې، کله چې د خپل قد اندازه که دا بیا دوه ځلي په خپل نفس کې ضرب کړه، یعنی مراوع که. که چېرته تا قد 1.5 متر و 1.5 متر ضرب 1.5 متر که، بیا خپل وزن په تقسیم که. که چېرته تا دغه تقسیم نتیجه 13.5 تر 4.9 پورې دا اوسط راغی نو تا وزن بالکل صحیح ده. که چېرته د 13.5 نه کم راغی نو تا وزن کم ده، باید چې وزن واخلي، او که د دې نه پورته کیږي نو تا وزن زیات ده چې دا بیا ته 40 پورې څو سټیپ لري چې آخره مرحله بیا جراحي ته ضرورت پیدا کړي.
تشکر دکتر صاحب، شما پیشتر اشاره کردین برای خانما که اگر هرگاه وزنشان بیشتر شود باعث البته بیولادیشان میشه، آیا مردا اگر وزنشان زیاد شود باعث کاهش فعالیت های جنسی ها نازایی بینشان نمیشه این بیولادی؟
بله بله، اونمو تغییرات هورمونی که نزد خانما به بار میاد در مردا نیز به بار میاد که در فعالیت های جنسی مردا نیز کاهش به میان میاد.
تشکر دکتر صاحب. در مورد از این میشه بگوین که شما پیشتر اشاره کردین که خانما البته بیشتر از مردا چاق میشن به این مشکل مبتلا هستن، دلیلش هم میتونین گفته که چی است؟
بله، یک خود قسمت اول که همچنان یادآوری کردیم در خانما یک سلسله تغییرات هورمونی در جریان حیات میاد که مثلا خانمایی که زمان به بلوغ میرسم یک تعداد تغییرات هورمونی است و وقتی که خانم‌ها حمل میگیرن نیز یک تعداد تغییرات هورمونی به بار میاد و خود وقتی که وزنشان اضافه میشه و چاقی در وزنشان در بدنشان تجمع میکنه این هم زمینه را به یک تعداد تغییرات هورمونی مساعد میسازه که اینمی تغییرات هورمونی باعث اقامت یا انفرتیلیتی نزد خانم‌ها میگردن که در اوج یک تعداد هورمونا است که او هورمونای اندروژن تبدیل به هورمونای خانما تبدیل میشه که او جلوگیری از حمل میکنه و دیگه فعالیت فیزیکی خانما نسبت به مردا کمتر میباشه که اونمو انرژی را که یا استفاده میکنه او ذخیره میشه و به مصرف نمیرسن و همچنان یک تعداد خانما خصوصا خانمایی که آروسی کرده باشه از یک تعداد دواهای جلوگیری حمل استفاده میکنه که یک بخش از سبب چاقی همی دواهای ضد حمل هستند. اینمی چیزایی است که خانمان نظر به مردها بیشتر به چاقی معروض میگردن.
تشکر دکتر صاحب. میشه در این مورد اشاره کنین که بر مردا چی باعث میشه که چاق میشن؟ عوامل که سبب میشه مردا چاق میشن؟
بله، قسمی که پیشتر ما گفتیم یک تعداد از برادرای ما که اونمو انرژی را استفاده میکنه اما فعالیت فیزیکی نداره، به شکل متداوم بیشتر خوراک میکنه، بیشتر انرژی استفاده میکنه اما فعالیت فیزیکی نداره که باعث از این میشه که انرژی به مصرف نرسه و در قسمت‌های مختلف بدن ذخیره شوه. و همچنان یک تعداد از فاکتورهای ژنتیکی که قبلا ذکر کردیم و هم باعث چاقی یا استفاده کردن از یک تعداد ادویه ها هم باعث چاقی میشه و همچنان عوامل اندوکراینی یا یک سیستم اندوکراینی در بدن انسان که اگر نزد کسای موجود باشه و هم سبب چاقی مثلا کم بودن فعالیت غده تایراید است، مثلا یک مرض دیگه است به نام کوشنگ سندروم که اینمی غدوات سوپرارنال گلند این فعالیت خود کم می سازه، اینمی امراض هم میشه که باعث چاقی شوه.
مرد در کدام سن بیشتر چاق میشن؟
خصوصا
از کدام سن تا کدام سن؟
سنای متوسط و جوانی زیادتر وزن میگیرن.
آیا کسایی که معتاد به مواد مخدر هستن، اونا اکثریت چون لاغر هستن، کسایی که اعتیاد دارن به مواد مخدر، هیچی دلیل داره؟
بله، به وا انرژی کافی که ضرورت است به وا انرژی نمیرسه و مصرف انرژیشان زیاد است و انرژی گرفتن انرژیشان کم است. این همیجاست که اگر آدم موازنه به میان میاد و و به جای از اینکه وزن بگیرن وزن میبازن.
تشکر دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به ورزش. پیاده روی چقدر نقش داره در متوازن نگه داشتن وزن بدن و در کاهش وزن بدن؟
پیاده روی یا
مثلا روزانه چقدر باید باشه؟
پیاده روی یا قدم زدن از یکی از بخش کاهش وزن است. قسمی که من قبلا هم یادآوری کردم که در روزهای اول باید 30 دقیقه یک آدم یک کسی پیاده روی کنه و در روزهای بعدی شمتیل اضافه تر بسازد، در روز یک ساعت تا یک و نیم ساعت، حتی میشه که هفته یک و نیم ساعت تا 200 دقیقه باید پیاده روی کنه.
تشکر بسیار زیاد. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صایب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخله در استودیو با ما هستند و در مورد چاقی نزد کودکان که آیا خطرناک است یا خیر معلومات میده. حالا ساعت 3 به وقت کابل شده و نظیفه محبوبی در استودیو با ما است تا خبرهای افغانستان را پیشکش نماید. خطر خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی در زندگی افغانها تحول پدید میآید. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تولید مواد مخدر در یک سال گذشته نزدیک به 50% کاهش یافته است. و مسابقه یک